دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو سلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د تیری میلادي میاشتې په وروستۍ ورځ کابل کې د کاش تعلیمي مرکز کې په هزاره زده کوونکو باندې ځانمرګي برید د افغانستان په ولایتونو کې ښځې لرونو ته تسول دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د کاش په تعلیمي مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې په 20مه د ځانمرګي برید وروسته ښځو د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غزنی، ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پر دغه تعلیمي مرکز د برید د غندنې او پر حضارت حکومو د نورو دغه سبردونو د بندیز لپاره لرنه کړې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د دغو سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې له زور څخه کار اخیستی او په لرین کوونکو یې هوایي ډزې کړې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي اعتراض کوونکي ښځې د ډوډۍ، کار او آزادۍ شوارونه ورکوي او پرته له ویری د خپلو حقوقو او د برابرو حقوقو لرونکي افغانستان د غشتون لپاره مبارزه کوي. ملګرو ملتونو د اوکرین په خاوره د روسیې ټول پښتنه ناقانونه او د نړیوالو قوانینو خلاف بللي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د چهارشنبې په ورځ په یو راګیری کې د رایو پر اکثریت سره د روسیې لخوا د اوکرین د یو شمېر برخو یو ځای کېدل په داسې حال کې وغنده چې ماسکو په امنیت شورا کې ورته هڅه وچو کړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د پریکړه لیک د 1/3 مثبتو او 5 مخالفو رایو سره په داسې حال کې تصویب کړه چې د چین، هند، پاکستان او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونو د امریکا د ډیپلوماټیکو هڅو سره سره په دې اړه د رایې ورکولو ډډه وکړه. بیلاروس، شمالي کوریا، سوریه، نیکاراګوا او روسیه د دې پریکړه لیک خلاف رایه ورکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید په اوکرین کې د سولې د تامین په اړه د باس لپاره د خبرو میز ته راستونستي. ښاغلی ماکرون همدارنګه زیاته کړه چې کیف هم باید بالاخره له روسیې سره مذاکره وکړي. ایمانوئل ماکرون د فرانسې له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې پوتین باید لومړی جګړه ودروي، د اوکرین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او د خبرو میز ته ستونسي. د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه دا وخت زموږ تمرکز نه ده او ویلي چې تهران د دې موافقې د بیا یې کولو په باب ډېره کمه دلچسپي ښودلي او واشنگتن دا وخت په دې تمرکز لري چې څنګه د ایران د مزارشانو ملاتړ وکړي. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس څخه وپوښتل سو چې آیا امریکا غواړي چې دغه موافقه بیا یې کړي او ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې بندیزونه ترې لري سي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا زموږ تمرکز نه دی. نت پرایس زیاته کړه چې دا ډېره ښکاره خبر ده چې ایرانیان تیار نه دي چې دغه موافقه ومني. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک سوي اټومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاري محدودوي. لاغه ورسره چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د سوي اټومي تړون څخه په وړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونو وېستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنگتن ترمنځ د تړون د بیا کولو غیر مستقیمو خبرو کې د منځګړي رول لوبولې دي. خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. سعودي عربستان ویلي هغه بیانونه ردوي او حقیقت نه لري چې د اوپیک پلس هیوادونو تیرونه د تیلو د تولید کمولو پریکړه وکړه او ویلي چې دا پریکړه تولید کوونکو او مشتریانو د دواړو په ګټه ده. د سعودي عربستان د بارانو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د اوپیک پلس پریکړه د ټولو درایو په اتفاق سیوي. د اوپیک پلس هیوادونو ټولنی چې روسیا او سعودي عربستان پکې شامل دي تیرونه اعلان وکړ چې د تیلو په ورځني تولید کې 2 میلیونه بیرل کموالی راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ورسته په یو مرکه کې ویل چې له سعودي عربستان سره له دې امله په خپل اړیکو له سره کتنه کوي. سعودي عربستان ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو سره اړیکې ستراتیژیکې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل د درناوي پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د سیمې او قومونو د خوشحالۍ لپاره د خپل ګاونډي هند په شمول د هیوادونو سره د شخړو د حل لپاره د سولې د خبرو کلک ملاتړ دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د خبرو اترو او باور رامنځته کولو په شپږمې غونډې کې وینا کوله ویل چې پاکستان د هند په شمول د خپل ټولو ګاونډیانو سره د سوله ییزو اړیکو خواهش لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې خلک د دې حق لري چې د هغوی منابع په تعلیم او روغتیا ولګول سي. د افغانستان په اړه هغه وویل چې د څلورو لسیزو جنگ نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډي هېواد پاکستان هم سخت اغېز کړی. هغه وویل چې یو باثباته او نیکمرغه افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د چهارشنبه پر ورځ په متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د اسلامي جمهوریت پر ضد بې ثباته کوونکي پالیسۍ پر مخ وړي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو. او د سوریې دولتي رسنۍ د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې دمشق ته نږدې د پوز په یو بس د بمی برید له امله لږ تر لږه 13 سرتیري وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریې دولتي رسنۍ سنا خبري اژانس ویلي چې د مشق ته نږدې په یو پوځي بس تروریستانو د سړک د غاړې د ماین د لارې چاودنه کړي او په پیښه کې 13 سرتیري وژل شوي دي. د دې خبر په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالبانو په یو شمیر مشرانو د ویزې د بندیزونو د لګولو پریکړه ته په خبرګون کې ویلي چې دا پریکړه د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ په برخه کې د یو خان په توګه ویني. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا د طالبانو په وړاندې له دوه ګونی پالیسۍ څخه کار اخلي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د طالبانو په یو شمیر پخوانیو او اوسنیو مشرانو د ویزو د بندیزونو د لګولو په اړه وایي چې امریکا متحده ایالاتو حکومت د طالبان سره په چلند کې له دوه ګونی پالیسۍ کار اخلي. یوې خوا امریکایي لوړپوړي چارواکي د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي او د بلې خوا د طالبانو په وړاندې د فشارونو څخه هم کار اخلي. د سیاسي چارو یو کارپوه امین صداقت وایي چې په تېره سه باندې یو کال کې د طالبانو د حکومت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د د زکرو او د خدو د کار په برخه کې نړیوال ټولنې غوښتنو ته وګنه دی چې دا کار به ممکن امریکا او د امریکا متحدین د افغانستان په اړه یوې نوې پریکړې ته اړ کړي. امین صداقت وایي چې عمومي باور داسې و چې طالبان به بشري حقونه رعایت کړي، د نجونو ښوونځي به پیاوړي پرانیزي او یو ډول ملي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. خو ښاغلی صداقت وایي چې دا یو کار هم ونه شو.
اما این که واقعا این اقدام خیلی
ښاغلی صداقت ویل دا چې دا اوسنی اقدام به واقعا اغېز ولري او کنه وخت او هغو هیوادونو ته چې امریکا سره هم نظر دي دا اقدام ته منتظر پاتې کیږو. چې د امریکا هم نظری هیوادونه به هم د امریکا په پل قدم کیږي او کنه، او کاوی د امریکا د دې نوی پریکړې څخه ملاتړ وکي او د طالبانو په خوانی وسنۍ زور چارواکو ته د ویزې دور کول وسخه چې په یو ډول طالبان ته مزاحمت او ممانعت رامنځته کړي، هغوی هم ملاتړ وکي، یو مثبت اغیز به ولري. خو په لنډه موده کې زه فکر نه کوم چې دا ویل شي چې دا اقدام ډیر په ځای او ماسر اقدام به وسی. ښاغلی صداقت وایي چې که د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون لویدیځ او دیموکراتیک هیوادونه اقدام وکړي نو په طالبانو حکومت باندې به اغیز خورا زیات وسی. د سیاسي چارو یو بل افغان کارپو احمد سیدی د امریکا متحده ایالاتو باندې د طالبانو سره په اړیکو کې د دوه ګونی سیاست د لرلو تور لګي او وایي چې د دې پریکړې د مخه تیره اونۍ طالبانو یو لوړ پوړي پلاوی د امریکې لوړ پوړي پلاوی سره په ډیرو مهمو مسلو دوه کې خبرې کړې دي.
سیاست دوه ګونی دي. له یو طرف نه جنرال کوهن د استخبارات امریکا معاون د طالبانو سره مذاکرات کوي کې بل خبره تمویس مذاکرات بین الافغاني کوي. تر هغه وخت پورې چې دغه خبره د امریکایانو یو نسی نتایج به مطلوب و نوي.
خود سیاسي چارو یو بل افغان کارپو طارق برهادي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر طالبانو د ویزې په لګیدلو بدیزونو کې د وسلو پخوانی یو شمېر طالب مشرانو سربیره هغه افغانان هم شامل دي چې طالبانو سره مرسته کوي.
اما یې تحریمات بانکي نیست.
خغلی برهادي ویل د بانکي بدیزونه نه دي او داسې بدیزونه هم نه دي چې د افغانستان په اقتصاد اغیز ولري. شخصي بدیزونه دي لکه چې مونږ ګورو امریکا دا ډول بدیزونه په ایران کې هم په یو شمېر کسانو چې په حکومت کې کار کوي لګولي دي.
میاره
د سیاسي چارو د کارپو افغانستان ته روانه ولې کې د اروپي ټولنې ځانګړي اساسي توماس نیکلسن سفر او د جنو خزو د حکومت په اړه دغه سرګندونو ته په کتلې د غړي چې یو شمېر اروپي هیوادونه هم ممکن د امریکا په سیزه طالبانو په یو شمېر په خوانی او وسنۍ مشالو د سفر دی ویزي په دیزونه ولګي. د سیاسي چارو افغان کارپو میرویس شپته په دې نظر دی چې طالبان سره وخت پر رسیدو کې د دوی تر ډول مرسته کړې. د په باور د امریکا دا ډول فشارونه ممکن طالبان دې ته واسي چې د نړیوال مشروعیت لپاره په کوردل د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت د سه شنبې په ورځ د طالبانو پر هغه وسنیو پخوانیو چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ځپلو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامې کې چې چهارشنبې د ورځې دا وخت خبره کړې، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د طالبانو پیشویر مشرانو د ویزې د بندیزونو د لګولو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول اقدامات د دواړو لورو ترمنځ اړیکو کې د پرمختګ په وړاندې خنډ راولاړی. د طالبانو د حکومت په ویلامې کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات باید په دوه کې د روسي خبرو په پام کې نیولو سره مثبت ګامونه پورته کړي او په عمل کې هم وښيي چې د طالبانو اسلامي امارت سره د رغم د تعامل په لټه کې دی. دغه ډول پریکړې په دواړو اړخیزو اړیکو منفي اغېز لرلی شي. د اختلاف ټکي باید د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې حل شي او پر داسې پریکړو د سره غور وشي چې دواړو لورو په ګټه نوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د میرمنو د حقوقو ملاتړو پر طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر هغو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د امریکا د ویزو محدودیتونه اعلان کړل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو په جبر کې لاس لري. د میرمنو د حقونو ملاتړ وایي د فشار راوړلو او منځوي کولو په هدف امریکا باید له طالبانو سره خبرې ودروي او مالی فشار پر راوړي ترڅو د افغان ملت حقونو ته درناوی وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه اقدام کې د طالبانو اوسنیو او پخوانیو چارواکو د غیر دولتي امنیتي ډلو غړو او نورو هغو کسانو باندې د امریکا د ویزو محدودیت ولګاوه چې په افغانستان کې په محدود کوونکو پالیسیو او تاوتریخوالي سره د نجونو او میرمنو په ځپلو کې مستقیم او یا غیر مستقیم لاس لري. په اعلامیه کې ویل شوی هغه کسان چې لشپاګم ټولګي څخه پورته خوانځو ته د نجونو د نه پریښودلو لامل کیږي د کار او مسلک انتخاب ته د هغوی مخه نیسي د بیان د ازادۍ خنډ ګرځي هم د امریکا د ویزو له محدودیتونو سره مخ کیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د ځپونکو په وړاندې د بندیزونو لګولو ګام اخلي. مونږ پر طالبانو او نورو کسانو فشار ته دوام ورکوو ترڅو د میرمنو او نجونو په شمول د ټولو افغانانو د زده کړو د حق په ګډون بشري حقوقو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کوي، خو هغوی د یو لړ پالیسیو په اعلانولو د نجونو تعلیم او په ډیرو برخو کې د میرمنو کار مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي
طالبان باید دا په یاد ولري چې د ټولو افغانانو حقوقو په خاص ډول د نجونو د زده کړو حق نه ل درناوي پرته مخ په وړاندې د تګ او د نړیوال ټولنې د یو مشروع غړي په توګه د بدلیدو لار نشته. دا په افغانستان کې د هر پرمختګ بنسټ دی.
د میرمنو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر نړیوال سازمانونه هم پر طالبانو د امریکا د ویزو د محدودیت لګولو هرکلی کړی دی.
موږ د یو شمیر افغانانو اندېښنې هم شریکې کړې دي چې په دې محدودیتونو کې د طالبانو د کورنیو غړي هم شامل دي او کولای شي پرې منفي اغیزه وکړي. د بیلګې په توګه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړی یې طالب دی او هغه یې ځورولی دی او غواړي پناه واخلي، موږ یې په اړه اندېښمن یو. موږ غواړو چې متحده ایالات دې مسلې ته پام وکړي او دا پالیسي په دقت سره عملي کړي.
یو شمیر میرمنو چې په تیر یو کال کې په کابل او ولایتونو کې د میرمنو او نجونو د حقونو لپاره مظاهره کړې وای باید پر طالبان نور هم سخت بندیزونه ولګول شي.
مونږ هیله لرو د دې ترڅنګ چې د ویزو پر ورکولو محدودیت لګول شوی دی د امریکا او طالبانو د ډلې ترمنځ خبرې هم باید ودرول شي ترڅو طالب په نړیواله کچه منځوي شي. همداشان د طالبانو په ډلې باید مالی فشار هم راوړل شي ترڅو طالبان د خلکو او میرمنو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي او پر رسمیت وپیژني.
د میرمنو حقوقو یو شمیر فعالان وایي په بهر کې طالبانو مالی سرچینې هم باید بندي شي.
دا بندیزونه چې لګیدلې طالبانو باندې دا فشارونه چې ور باندې لګولې دي ډیر زیات خو فشار ده طالبانو باندې باید نور فشارونه هم زیات شي او کوم طالبان چې په بهر کې خپل تجارتونه لري هغه باندې ډیر زیات فشار راوستل شي ترڅو چې د خلکو حقونو ته درناوی وشي د ښځو د نجونو د یتیمانو د هر یو وګړي افغان ته درناوی وشي د هغه حقونو ته درناوی وشي.
طالبان تر اوسه د متحده ایالاتو لخوا د ویزو د محدودیتونو د تازه اقدام په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې له یاد هیواد څخه د یاد ډلې په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې وه. کې ویلي په افغانستان کې جنگ سالاران سړي تختونکي او غاصبین نشي کولای د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي خو ښاغلی بنټ ویلي د راپور جوړولو لپاره هر څه باید په خپلو سترګو وګوري. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ترګرو د بیا راپورته کېدو د پلار او زوی د وژل کېدو او د شغونځي پر یو موټر د برید په خبرګون کې زرګونه کسانو د سه شنبه په ورځ لاریون وکړ. نور حال پر پورت کې ووري.
من خپل خورا
سوات په منګوره کې په دغه پراخ لاریون کې ګډونوال وایي چې نور به په هیڅ قیمت ترهګري نه مني. دوه مشران او د سواد ځایو سیدونکو د پاکستان حکومت وویل چې په هیڅ صورت به نور پښتانه په خپل سیمه کې د ترهګرو تسلط غاړه نګدي او د ترهګرۍ پر ضد به غږ پورته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه مظاهرې ته په خپله وینا کې وویل پښتانه په خپله خاوره ترهګري د ډالرو لپاره کېدونکې جګړې او د ریاست هغه پالیسۍ نه مني چې نتیجه کې د پښتون وطن امن تباه کیږي.
د سواد حالات یو میاشت اول ټیک وو، یو نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خون مخه خرابوي. وڅ په زور لګی دي د سواد حالات خرابوي. تاسو مو شاهد او کوي چې دا حالات ټیک وکړو ټیک حالات سم حالات دلته د سره داسې وجود نه وجود تابویل چې نه بادام نه خو بیا هم په منټونو کې حالات خراب کړل.
مظاهره ورسله هغه وشو چې په دې ورستیو کې پر رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې وویل شول چې وسلوال طالبان یو ځل بیا سوات را ګرځېدلې دي. د مظاهره ویناوالو په خپلو خبرو کې په سوات کې ورستۍ ترهګریزه پېښې وغندلې او وی ویل کوم زوی او پلار چې څو ورځې وړاندې د ترهګرو په نوم وژل شوي که د هغوی د قاتلینو په ضد په څلېرویشتو ساعتونو کې اقدام ونه شي هغوی به په دې سیمه کې پرلت پیلوي.
چې کومه واقعه شوې ده علي سید او د هغه ځوان بچی انیس شهیدان کړی شوی دی. زما د سکول په بچو په گاڑی باندې حمله شوی ده، ډرایور شهید دی او زما تنکی بچی هغه زخمیان شوی دی. ریاست خو به د مور د غیږې په شانی زما ریاست ادم خور دی ادم.
ویناوالو څرګنده کړه تر دې وروسته د پښتونخوا په هره برخه کې چې د ترهګرۍ پېښې رامنځته کیږي هغوی به هلته د ترهګرۍ پر ضد پرلت پیلوي. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک په خپل وینا کې تور ولګاوه چې د پښتنو په خاوره د امنیت په ګډوډولو کې د پوځ او استخباراتي ادارو لاس شته.
دا کور په کور د بتخورای ټلیفونونه کېږي دا په پښتونخوا کې پارا پرخه کې چې دا جدي دهشتګر ګرځي دا واردات کوي د ریاست او د حکومت رټ په نظر ناراضي او دا غټو پک مارو رټ په نظر راضي ذمہوار څوک دي جواب پته
ورکړي. تر دې احتجاجي مظاهره وړاندې هم په سواد کې د طالبانو د بیا راپورته کې دوه پر ضد دغه سي احتجاجي مظاهره جوړې شوې وي خو په کې د ایالت په کچه دومره ګڼ شمېر کسانو برخه نه واخیسته. د پاکستان حکومت که څه هم د سواد امنیت لپاره له 2001 کال څخه په زرګونو پوځیان ځای په ځای کړي دي خو سواد په بشپړ ډول امن نه دی او وخت په وخت پکې ترهګریزه پېښې کیږي. د سواد نن ورځ په مظاهره کې پریکړه وشوه چې دا ځل به د سواد خلک په هیڅ حالت کې کډوالۍ ته تیار نه وي او کډوالۍ به نه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، د روان اونۍ په پیل کې د اوکراین پر لویو ښارونو باندې د روسیې له راکټو بریدونو وروسته د اوو بډایه هیوادونو یا جی اوو مشران وایي چې دوی به تر هغه وخته چې اړتیاوې له اوکراین څخه ملاتړ کوي. تمه کیږي چې لویدیز متحدین ډیر ژر اوکراین ته د هوایی مدافع د عصري او اغیزناک سیستم په ورکولو پریکړه وکړي. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ پښتو ژباړه به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
د دوشنبه په ورځ پر اوکراین د روسي بمباریو نونستنه وژل. دغه بریدونه د دې لامل شول چې د و بډای هیوادونو مشران د سه شنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یو بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه کړي.
موږ د جی 7 ګروپ له غړو هیوادونو څخه د ملاتړ یوه مفصله اعلامیه ترلاسه کړه. په خاصه توګه عدالت ته د ټولو هغو کسانو د راکشولو په ګډون چې د اوکراین خلګي له ترور او وحشت سره مخامخ کړي دي. د روسیې له اوسنی سیاسي مشرتابه نیولې تر ټولو هغو کسانو پورې چې دغو تروریستي ګټو ته کار کوي.
مسکو چې د خپل نفوس یو برخه د جنگ لپاره چمتو کوي وایي اوکراین ته د لویدیز نوره پوځي مرسته جنگ ته د نور شدت ورکولو او د روسیې او ناټو ترمنځ د جنگ د احتمال درامنځته کېدو په معنا ده. خو شنون کې وایي د هوایی مدافع سیستم نه یوازې د ملکیانو د خوندیتوب د ساتلو بلکې په اوکراین کې د نورمال حالت د احساس د رامنځته کولو لپاره ضرور دی.
ولسمشر بایدن همدارنګه د جی او له همکارانو سره په دې هم بحث وکړ چې د اوکراین د هوایی مدافع وړتیا او ته د لومړیتوب ورکول په برخه کې چې د امریکا د لپاره لومړیتوب دی او یو لومړیتوب به وي په ګډه نور څه کولای شو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جین پیر ویل چې د جیو مشرانو اوکراین ته د اقتصادي، امنیتي او بشري مرستو د برابرولو په څرنګوالي همغږي رامنځته کړه.
چې وکړی شو ځینې هغه اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړو چې د روسیې له یرغل سره د دغه هیواده وتلي. او دلته هدف د ولسمشر زلنسکي دپاره دا دی چې د اوکراین اقتصاد چې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې سخت زیان لیدلی دی بیرته فعال کړي.
د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په میاشت کې د یرغل له پیل راهیسې له اوکراین سره د امنیت په برخه کې له 14 میلیارد زیات ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالاتو او زموږ متحدینو اوکراین ته د هوایی مدافعي ځینې سیستمونه ورکړي دي، خو د بیلګې په ډول د پیټریاټ د توغندیو د دفاعي سیستم په شان یې هغوی ته په لوړې ستراتیژیکي کچې څه نه دي ورکړي.
سپینې ماڼۍ دا خبره تایید نکړه چې آیا اوکراین ته د پیټریټ د توغندیو د دفاع سیستم چې تکتیکي بالستیک توغندي، کروز توغندي او پرمختللې الوتکې دفع کوي ورکوي کنه.
موږ په پلان کې لرو چې اوکراین ته د هوایی مدافعې د سیستمونو ورکولو ته دوام ورکړو، او هر کله چې کوم څه په دې برخه کې د اعلان د پاره ولرو نو دغه کار به د تیرو اته میاشتو په څیر وکړو.
ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه په بروکسل کې د اوکراین د امنیتي مشورتي ډلې په غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو او امنیتي مرستو د ورکولو پر څرنګوالي خبرې وشي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرونه وريدونکو، په تیر یو کال کې امریکا ته راغلو افغانانو سره د امریکا د دولتي او غیر دولتي موسسو سربیره کلیساګانو هم په خپلو امکاناتو د دوی سره د نوي ژوند په جوړولو کې مرسته او همکاري کړې ده. زموږ همکار متی الله عابد په انډیانا ایالت کې له افغان کورنیو سره د سیمې او د کلیساګانو په مرستو یو رپورت تیار کړی.
د انډیانا د کولمبس ښار د کلیسا د یک شنبه د ورځې عبادت کوونکي په هغه کاسه کې د خپل برخې چندا چي چې د خیریه کارونو لپاره راټولېږي. د دې کلیسا پادری فلیپی مارټینز وایي چې د کلیسا غړي او مراجین په خپل توان په خیریه کارونو کې برخه اخلي.
زموږ کلیسا ډیر غنی او سخی غړي لري. دوی د کلیسا د فعالیت او خیریه کارونو لپاره په خلاص زړه مرستې کوي او ښه ډیره بودیجه لرو.
د پادری فلیپ مارټینز په وینا دوی چې کله خبر شول چې یو شمېر افغانان د انډیانا اټربری کمپ ته راوړل شوي دي، نو دوی لاسنیوي ته ملا وتړله.
We wanted to find out ways in which we could help.
موږ فکر کوو چې دا به ډیر اسانه کار وي چې د افغانان لکم څخه خپل کورونو تراولو. خدا سينو موږ د ډیرو مرحلو نه تیر شولو، د نورو کلیساګانو او اسلامي مرکزونو مرسته مو واخیسته او دوی موږ دلته ځای په ځای کړل.
همدې کلیسا په کولمبس کې د وو افغان کورنۍ سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې ده.
دغه چرچ هم امره مو همکاري بسیار کړه که اولادکای ما در مکتب شامل کردن، شش ماه خود ما را حمایت کردن. دیگه آرام یگان مشکلاتی که ما می داشته باشیم کده ما بعض مشورت ها را می دن.
همین یه چیز می بینین اینه می شه ما بر ما کردن، خانه را کرایش بر ما می دن دادام. دیگه مال و هر چیزی که نمی جه می بینین اما کمک کردن که بعضی چیزای شاید خود ما گرفته باشیم، دیگه تمام چیزا را او کمک کردن.
بلخوا د انډیانا د مرکز انډیانا پلس د وی بلی کلیسا رضاکار غړي د نو راغلو افغان کورنۍ سره د بشری مرستو ترڅنګ د ژوند په روزمره چارو کې هم پرستې کړې دي.
زموږ د کلیسا هر غړي په خپل نوبت او نوښتونو راغلو افغانانو سره د نوي ژوند په پیل کې مرسته کړې. چا ورته د کور د ضرورت سامان اخیستی او څوک یې بچان ښوونځیو ته رسوي.
اینا کسانی بودن که همیشه در پالی ما استاد شدن، همیشه با ما هم همکاری کردن از روزهای اول که بر ما مثل عضو خانواده ما هستن. کمکایی را که اینا کردن بدون در نظر داشت از اینکه اینا وقت دارن یا ندارن و مشکلات خود، همه کارهایی که اینا در زندگی داشتن یک طرف مانده، همیشه به ما رسیدگی کردن، به دیگه فامیلا رسیدگی کردن.
سکارلیت سایز چې انډیانا ایالت کې د نو راغلو افغان کورنۍ سره د مرستو لپاره خپل ځان او وخت وقف کړی دی، وایي چې محلي کلیساګانو د افغانانو د راتګ بهیر په پیل کې ډېرې مرستې کړې وې خو اوس هغومره نه دي پاتې.
زه فکر کوم چې یو کال پس محلي کلیساګانې په دې نه پوهېږي چې نوي افغانان څه مشکلات لري او دوی باید ورسره نور څه کومک وکړي. نو باید چې دوی ته سم معلومات ورسول شي.
د انډیانا د دې کلیسا مشر پادری وایي چې نوي راغلي افغانان د امریکایي ټولنې لپاره د خدای یو لوی نعمت دی.
امریکا ته د دوی راتګ یو ښه زیری دی. دوی دلته ښه فرصتونه لري او دې ټولنې ته به ډېره ښېګڼه ورسوي.
د امریکا د انډیانا ایالت د کولمبس د ښار دغه کلیسا او دې ته ورته نورو کلیساګانو کې مشران وایي چې په تېر یو کال کې دوی په سلهاو افغانانو سره مرستې کړې دي او د نوي ژوند په پیل کې ورسره همکاري کړې ده. دوی وایي چې یو کال پس دغه افغانان د امریکا په ټولنه کې ځای پر ځای شوي دي او امریکا خپل نوی کور ګڼي. متیو الله عابد، امریکا غږ، انډیانا.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي کوشش کوو چې په اوکراین کې له خپلو تلفاتو نه پام بلې خواته واړوي او د اوکراین په ملکیانو خپل جنګ ناڅرګند وښي. په امریکا، برطانیا او نورو لویدیځو هیوادونو چې نور په نوم نه دي یاد کړي تور ولګاوه چې د روسیې سره یې په تاریخ کې اوږد نیابتي جنگ پیل کړی دی. د اوکراین نه کار اخلي او تروریستي اوکراینی چمتو دي چې ولاړ شي. د بیا ادعا وکړه چې دا اوکراینیان او د دې لویدیځ ملاتړ کوونکي نه روسیه ده چې دغه جنگ یې پیل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال ریچارډ میلز د امنیت شورا ته وویل وخت ریکارډ کې ثبت شوی دی. په اوکراین باندې د روسیې د فبروري د 24 نیټې یرغل ته یې سر وځي او په شوق ټینګار کوي چې په اوکراین باندې د یرغل پلان نه درلوده او روسیه اوس تریخی لري چې د ردولو لپاره په نورو هیوادونو باندې ملامتي واچوي چې غواړي د ملګرو ملتونو د بل غړي دولت د تباه کولو نه بلې خواته شي. د منشور او بین المللي قانون نه په سرغړونې سره امریکا ژمنه کړې ده چې د اوکراین د خلکو ملاتړ کوي په داسې حال کې دوی له خپل ژوند، خپلې ازادۍ او خپل دیموکراسي نه دفاع کوي. موږ دغه ملاتړ نه پټو او موږ به د اوکراین سره خپل ملاتړ و نه درو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.